خوش آمدین تور مانسب.
من نسن زاده سیب کور ودان دا وقت پا افغانستان که دا مازیگر سلور بجی شویز اجمل تورمانیم او دو بایدالله عبید پا تخنیکی همکاری تا استاد اخبرونه ورانده کوم. دا اخبرونه پا سر که بواو رای چه دا سول دا علی شورا دا مشرطابه پا جورخ که بدلون راغله ده. ویلکی گیچ پخانه جهادی مشر پیر سید احمد گیلانی دا سول دا علی شورا دا رئیس پا توگا تاکل شوه ده. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټول امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسول وستوال ونیسي. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واوري. خو تر هر څه د مخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنۍ خبرونه.
دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې عالی شورا نوي تشکیلات اعلان شول. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډله په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. خو د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیریو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې عالی شورا نوي تشکیل اعلان شو. د اجرایی ریاست فرهنګي سلاکار سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه، خو نور جزئیات یې ورنکړل. بل لوري ته د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی. فیصل لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیب سهرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونو کې. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډلې په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. یادې ډلې د تېرې جمعې په ورځ د غورماچ ولسوالۍ په کلای ولی سیمه کې له ملا عبدالرسول سره خپل پیوستون اعلان کړ. مولا عبدالسلام راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. راکټي خبرداری ورکړی که د ملا منصور د دغه ډلې له دوی سره یو ځای نه شي، نو په وړاندې به یې اقدامات وکړي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 440 تنه ناروغان ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د خپرونو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفزي د راستنه شویو ماشومانو د ارقامو په اړه رسنیو ته وویل:
فلحال دوات یا کسان مونږ نه وای هستولی دلته تیر هفته مونږ واستوه چې لغه دوات یا 15 ماشومان چې تداوی ایجاب نه کوي عملیات ضرورت نه درلوده ادوی ورته توصیه سوی دا وی بیرته راغی په همدغه گروپ کې او بقیه حالت په آلمان کې دي. هغه ان شاء الله شپږ میاشتې بعد بیرته مراجعه.
دغه ماشومان د هډوکو د ناروغۍ او سجدو له امله د سرې میاشتې د پروګرام په 2 دوره کې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي وو. او د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیریو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانۍ د بیو له ښکته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیه کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه چې نیولي دا ورو ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه دی دغه کار چې موږ روانو.
ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثابت ساتلو باندې به تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نشي، افغانۍ به د بهرنیو اثارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د سوریه د بشری حقوقو د سره ډلوی په مرکزی شهر هومس کې په غبرګو موټر بم چودنه کې شپږ څلوېشت کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډلوی داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي کسان ملکیان وي. خو د هومس والی طلال برازدي د سوریه دولتي ټلویزیون ته ویل چې د وژل سوو شمیر 25 تنو ته رسیږي. هومس شهر تقریبا په بشپړ ډول د سوریه د دولت په کنټرول کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې حملې کېږي. د مشق پلوه ال اخباریه ټلویزیون ویل چې چودنې د شهر په الزهرا سیمه کې سوي دي. پر زهرا سیمې تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي. تېره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل سول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې لخپل روسی سیال سرګی لاوارو سره په سوریه کې د نشټو درولو پر شرایطو پر یو لړمحاله تړون سره سوې ده. جان کیری په عمان کې لخپل اردنی سیال سره یو ځای نیوه کانفرنس ته وویل په سوریه کې د شخړو درولو پر شرایطو یو لړمحاله اوربند باندې یو لړمحاله تړون باندې سلا سولو چې کېدای سي پراتلونکو ورځو کې عملي سي. کیری زیاته کړه دی او لاورو فلمند چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به پر اتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصول کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي. د عراق قبیلوي ملیشه په فلوجه کې د داعشتلې د سختریزو وسلولو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعشتلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یوه جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعشتلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعشتلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غصه پراولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعشتلې په کنټرول کې دی. د ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موصول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلې دي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې و کسان وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د شاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې سوي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بیلابیلو سیمو ته تللی او پر لاره چې څوک په مخه ورغلی ویشتلی دی. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ سوي یو ځکه چې یو تن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشری ته د کاندیداتوري انتخاباتو ګټل. بلخوا د نیویارک میلیاردر ډونالد ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخاباتو ګټل. له رایې اخیستلو وروسته د فرمونت خپلواک سناتور برنی ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمېرو سو رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 40% تر 52% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ بیا د جنوبي کارولینا په شمیرل سو رایو کې تر اوسه 30% وړاندې دی. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیپ بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي. جیپ بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی د اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېدی چې مخکښ کاندید بوي.
د هم د افغانستان د سینو لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 5. په جلال آباد کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیان کې به اسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي دی، تودوخه خلوړه درجه 11 او ټیټه 0. او په غزنی کې به هم اسمان صاف وي، د تودو خلوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2.
تاسې ازادي رادیو اورئ. ویل کېږي چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی او پخوانی جهادي مشر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي.
کسانی که به نام افراد مسلح غیر مسئول در اجتماعی ما هستند باید آزار و اذیت مردم میشه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ مندل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه غونډې په اړه وایي
څنګه دغه ژبو پالنه وشي، څنګه د رشد زمينه برابر شي او څنګه د رشد زمينو څخه ګټه واخیستل شي.
د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت بایللی دی. نور راپورونه هم شته، ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع راپورونه وایي چې د سولې د اهلي شورا په د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کیږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د اهلي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. زموږ همکار اسدالله لودین د سره په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي. لودین صاحب، په دې اړه نوې خبرې څه دي؟
ډیره مننه تورمان صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې اهلي شورا تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د دغه شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلا کار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته ویل چې لدې پرته د نور تشکیلاتو په سرنګوالي خبر نه دی. که څه هم د سولې علي شورا په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو اجرائیه ریاست بیا وایي چې د سولې شورا د نوي مشر ترڅنګ د شورا ته مرستيالان او د دارالانشاء مشر او مرستيالان هم ټاکل شوی دي. د اجرائیه ریاست مرستيال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستيالانو په توګه ټاکل شوی. خاغلی فیصل همداراز لیکلی چې محمد ایوب رفیقی د یاد شورا دارالانشار رئیس په توګه ټاکل شوی، او دغه راز فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی مرستيالان دي. تر اوسه جمهور ریاست په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې خپل ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې و چې د سولې شورا په نوې تشکیل کار روان دی. یو ورځ مخکې د سولې علي شورا سرپرست عبد الحکیم مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې شورا د نوې تشکیل په اړه د حکومت دننه مخالفتونه موجود دي، او د همدې مخالفتونو له امله د نوې تشکیل اعلان هم ځنډیدلی دی. د سولې شورا د تشکیل د نیمګړتیا له امله څومره د وړاندې مرسته کوونکو هیوادونو په دغه شورا باندې خپلې مرستې هم بندې کړې. د افغانستان د سولې علي شورا نوې تشکیل په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی سبا نه بل سبا، یعنی د سیشن می پورز کابل د سولې پاړه د اسلام آباد چین د غرض امریکا او افغانستان د استادو د سرغم غونډه کوربوي. په دې غونډه کې بل طالبانو سره د سولې د نیټې پاړه بحث کیږي، او دا راز په دې خبرې کې چې له طالبانو سره په کوم شرایطو خبرې پیل او په کوم شرایطو مخکې ورسره ولاړ.
بل خغل لودین، دغه بدلونونه فکر کوي چې آیا پام دې خاطر وي چې مثلا مخامخ خبرې پیلېږي او په دې کې دغه د مشرتابه پلا نوې شو چې دوی یو څه کریش چې دوی لاس راوړنې ولري، فکر کوي چې بدلون نو لامدې ملوي؟
بله، یو عمده انتقاد لدې وړاندې د سولې علي شورا پر غړو دا و چې د سولې علي شورا مشرتابه او دغه رازغړی لکه څنګه چې لازمه ده هسې نفوذي اشخاص نه دي او په طالبانو کې نفوذ نه لري او نشي کولای چې د سولې جرګې مخته بوزي او وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې ورستیو کې ملي شورا بیلابیلو مندري بنسټونو دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سولې شورا په چوکاټ کې به طرفه کسان ځای کې داسې کسان چې وسلوالو طالبان او حکومت ته د منلو وړ وي او د دې ورته ولري چې د سولې جرګې مخته بوزي. دغه انتقادونو سره سم حکومت هم ژمنه وکړه چې د سولې شورا په ترکیب کې بدلون راولي. نو اوس داسې ښکاري چې حکومت هم دا حس کړي چې د سولې پخوانی چې د سولې شورا پخوانی تشکیل د قناعت وړ نه وو، ممکن همدې اړتیا ته په کتو حکومت دا پریکړه کړې وي چې د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راشي، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی هم څو ځله له خبریالانو سره په لیدو کتو کې او دغه راز په خپل خبري غونډو کې دا ټینګار کړی چې د سولې شورا غړي بدلوي او هڅه کوي چې دوی د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راولي. لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته خاغلی تورمان اشاره وکړه، کابل سبانه بل سبا د سلور رخصې غونډې کوربه دی. د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د غونډې ته هیله شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې غونډه کې د سولې د نقشې پر دوام هم ټینګار کیږي، او په دې به هم خبرې کیږي چې څه وخت له طالبانو سره په کومه شرایطو او چیرته سوله وشي.
مننه خغل لودین. قدر منو ریدونکو، هم دا اوس د سیاسي چارو افغان کارپو خغل کبیر رنجبر سره د ټلیفون پلی کړي د همدې موضوع په اړه به و پوښتو. خغل رنجبر، د څنګه تاسو به هم اوریدلی وي د سولې د عالی شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی، ویل کیږي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. څه فکر کوي دغه بدلون راوستل او هلته د څلور اړخیز غونډې هغه ډیر مهم پړاو چې طالبانو سره مخامخ خبرې دي هغه په لیدون کې څومره باغیزمن وي؟
ډیر مننه. زه په دې اند یم چې د سولې د عالی شورا هغه دنده مکلفیت سره ورسیده. اصل هغه ته باید پایان ټکی کې خود لسیلې لپاره چې هغه شورا په مخه جوړه سول چې دغه مخالفین سره جو جړې ته ورسیږي د وسره ارتباطاتو نشي د متقید پدې کې چې زیغه د سولې بهیر کې دوی د وند وخت دی ا دې په تاسو څو کلونو کې په سلهاو ملیون ډالر مصرف کړل او اصلا هیڅ نتیجې نه درلودل دې لپاره چې موږ په خو هم دا ویلې او متقید پدې و چې هر خوري له هر خوا چې کیږي د طالبانو ډیره بلنې په شانت کې چې سولې ته غاړه کیدی هغه بې فائدې ده تر هغه چې پاکستان اراده دیدی ونه کی چې دوی ته دا مشوره ورکړي او دوی ته دند وګصپاري چې دوی باید د مذاکرې میز ته حاضر شي. هغه کار وسو دوی په دې کار کې پاتې راغلي وو په خوا او امکان هم نو دا اصلا غیر ممکن و چې دوی هغه خپل دند چې دوی اخیستو په غاړه چې هغه سرته ورسیږي. اوس موږ یو نوی پلاو کې داخلي یو هغه پلاو ختم دی او د شورې عالی شورا شتون اصلا مفهوم نه لري. سره د دې چې د شخصیتونو ته د دې احترام لرم دا منځلارې مجاهدین دي په دیموکراسي متقید دي د افراد چې ته تنسیبي دي هیڅ د دې شخصیت ته موږ ټول احترام لرو مګر بیا هم دغه لړۍ ته ادامه ورکول د دې معنی لري چې موږ بیا هم سلګونه میلیونه ډالر
بلې خاقلی رنگبر که تاسو وایئ چې د سولې د عالي شورا کار ختم دی نو آیا دغه کسان چې نوي ټاکل شوي دا به یو سمبولیک بڼه ونه لري او که نه کېدای شي د دې کار دوام ته بیا ضرورت پیدا شوی وي؟
اوس وګورې بېخي نوی پړاو دی. اوس د مذاکرات پړاو دی چې هغه باید د دولتینو ترمنځ چې هغه هم مشخص شوي دي څلور اړخیزې ناستې کېږي په هغه کې اساسي اړخ افغانستان او پاکستان دی. هغه دوه نور ملکونه د ناظرینو په شال ته ګډون کوي او پاکستان زموږ طرف دی. پاکستان هم دا ټټر وخلی دی چې دا مجاهدین به دغه خپل دغه طالبانو دغه مهمې ډلې چې دوی سره هلته په دوی په خاوره کې نشته دي دوی به مذاکراتو میز ته رابلي او دوی به آماده کوي دوی به مجبوره وي چې مذاکراتو کې سهم واخلي. لیدل خاطر از وایم چې د سولې د شورا اگر رسالت اگر دند ختم شوی د اوتی دولتونو کار دی اوس د خارجه وزارت کار دی دلته د متخصصینو کار دی دلته د شورا هم خ جوړیدل کاملا د متخصصینو په ترکیب باید جوړ شي او بهترین اگر قوی سیاستمداران د مختلفو ګوندونو د مدني ټولنې چې کاملا اکسپرت او متخصصینو خارجی روابطو کې اړیکو کې او حقوقو کې په مختلفو مسایلو کې دی باید دغه مذاکره
مننه مننه کور مودان رنجبر صاحب ژوندې وسې. قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشرتابه کې بدلون راغلی دی او پیر سید احمد ګیلانی پخوانی جهادي مشر د دغه سولې د عالی شورا د مشر په دوه ټاکل شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په دې اړه توضیحات راکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. دغه وزارت ویان د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان خلکو ته سرخوږی پیدا کړي او حکومت ژمن دی چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والي دغه ولایت کې د خلکو د پاڅون تر عنوان لاندې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپای په ریپورت کې واوري.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نور ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخاونیسي.
افغان حکومت ټولو امنیتي ارګانو ته امر کړی چې دا ډول کسان تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي.
او په تخار کې والی صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی څو غیر مسؤل وسلوال چې په خار کې خلک زوروي مخې ونیسي او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي.
د خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی محمد یاسین زیاد شنبه په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤل وسلوالو له ډیرې دوه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسؤل وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداری ورکړ چې باید خپلې وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤوله وسله والی ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې.
یو شمېر غیر مسؤول وسله وال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤوله وسله والو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ګړی غیر مسؤول وسله والو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده ساجي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پردی په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانې جوړ شي، خو یو شمیر افغان کتون کې بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمیر کړي او شخصي منافع یادوي. افغان کارپو عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنۍ یو لامل هلته د یو شمیر غیر مسؤل قومندانانو او وسلوالو موجودیت ګڼي.
دغه ملیشي، دغه قومندانان، دغه توپکسالاران خلیص حلال نشي په شمال کې، هیڅ امکان لري سلطه امنیت راشي. او دته په کابل کې دوی د حمایه نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي، دوی په واسطه باندې دولت تهدیدوي. او که چېرته شمال خلیص حلال شي د خلکو نه سلا وخت په شمال کې یو فایر هم کوي، طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلي امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
آزادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره نمانځل کیږي. په کابل کې نن له دې امله د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا یوه غونډه جوړه شوې. د دغه غونډې په اړه مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وپوښت. ښاغلی حکیمی وویل
د 1999 کال په اردو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساينسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 18 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کېږي. تر 2014 د ولسم ځل لپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همدارس مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کېږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مورنۍ ژبو باندې تمرکز کېږي، څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل شي. د بیلابیلو برخو څخه به بیلابیل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع به بحثونه کوي.
بلې ښاغلی کیمی، دغه ورځ څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې لمانځل کیږي، څه فکر کوئ چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی لپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان له نیکه مرغه د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غني هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهېدلو، پوهولو، فکر، شناخت، پېژندګلوي وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپلو کلتوري ارزښتونو او ژبنیو ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال له نیکه مرغه ډېر څه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو، د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو همداراز په ګڼو ژبو د پښتو او دري ترڅنګ په لږکیو ژبو د خپرونو او او ژبو ته په پام لرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړی دی او پر لپسه توګه غونډې رواني سیمینارونه او د کتابونو چاپ او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بیلابیلو ژبو خبرونه کوي شدي دغه حرکتونه یا د دغه ورځې لمانځنې د هغو ارزښتونو او هغو لژکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډیر کړی دی.
بله، و پښتنه روسي غغلی کیمیا غدا چې کپملرنه نشي دغه ژبو ته دغه ژبو غناته په افغانستان کې، آیا دا وی رشتره چې دغه ژبه قرار قرار لمندتلو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاوخوا 1500 ژبو له جملې ځینی د چیرونکو په خبره د لمنځتلو د غواښ سره مخ دي، خو په افغانستان کې لنی کمرغه ک د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبه هم یي بیا هم تر یو ځای پام ورته سوی دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ترڅنګ یونسکو او ځینو نور نړیوالو مرستندویو ټولونو چې په ځانګړي توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او څېړنه کار کوي دغه موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې لنی کمرغه د کمی ژبې د لمنځتلو د غواښ سره مخامخ نه یو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون اکیمی وو چې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د منځغونډې په اړه معلومات راکول. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 20% خپل ارزښت بایللې دی. دغه بانک چارواکي هیله مند دي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت اقتصادي پلانونه عملي شي پر افغانۍ به موجوده فشار یو څه راکم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي بیلانس برابر او کسر لمنځ لاړ نشي افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو آثارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی له وسې پورته کار دی. روانه ناامنی له افغانستانه د پانګو ویستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بې ثباته سیاسي وضع د بهرنیو آثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یک شمې پورس په کابل کې یوې خبری غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو وی ویل تیر کال ډیرو پیاوړو آثارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. خغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانانو 20% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنا دا ده چې مرکزی بانک واقعا د عرضې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلی دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړیدو او یا د انفلاسیون د ډیرېدو لامل شي.
د افغانستان 90% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو لمخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړي چې دغه چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د استرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکي سامانیو، ازبکستاني ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان آثارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي، د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي، خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل دي تر څو دا دایمي لپاره حل نشي، دا مازله له منځه لاړ نشي، کسر تر څو زموږ صادرات زیات نشي، واردات کم نشي، دا مشکل به همدغسې وي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یو اندازې دې سره موافق یم، خو د مطلق شکل باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه یو.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو اثارو خاصه توګه د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی نو د اثارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې ثابت وساتي.
قدر منو اوریدونکو، سات د افغانستان په وخت مازیګر څلور نیمې بجې شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو سرټکی راوړي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د سولې علي شورا نوی تشکیل اعلان سو. د اجرایه ریاست فرهنګي سلاکار ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلسې ویډلې په فاریاب کې خپل موجودیت اعلان کړ. شغلی راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 44 تنه ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې د ملي اردو 2 سرتیري تښتولي دي. د سوریې د بشري حقونو د سره ډله وایي په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې 46 کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر وایي له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په سوریه کې د نشتو درولو پر شرایطو پر یوه لنډمهاله تړون سلا سوی. د عراق قبیلوي ملیشه په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې وو کسان وژل شوي دي. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي.
او سم پامو کې سپورتي خبرونه ته
سلام پام وکړی. د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د جنوبي اسیا له سیالیو نه لسګونه افغان لوبغاړي نن له 15 میډالون سره بیرته هیواد ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان احسان نیرو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي اسیا د 12 دور سیالیو د فبروري 13 د هند په ګواتی ښار کې روانې وي چې د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو ترمنځ افغانستان دا ځل څلورم مقام وګټه. په دې مډالونو کې وو د سرو زرو هم شامل دي چې شپږ د تکواندو لوبغاړو ګټل دي. تکل چوی د چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د تلولي په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده امارات سره وکړي. د لوبي په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هنګ کنګ ټیمونو برخه پکې اخیسته ده.
پرده بخیر مسابقه اولی افغانستان
دی وای سبا د افغانستان لومړی سیالي د امارات سره وي او مرحله لرو، ځکه د امارات، عمان او هنګ کنګ سره مو ډیر سیالي تر سره کړي او اکثره سیالي مو ګټلې دي.
سره مسابقات ټیم افغانستان
دا سیا د کرکټ د جام د لوبي به د مارچ په شپږمه پایته ورسیږي. او د کندز ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې ښځینه لوبغاړي په دغه ولایت کې د سپورتي امکاناتو له نشتون څخه شکایت کوي. د دغه ولایت د سپورت امیر عبدالقیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سپورت په برخه کې د مناسبو اسانتیاو نشتون د دې سبب شوی دی چې د ښځو ونډه په سپورت کې کم رنګه شي. شغله رحیمی زیاته کړه چې د دغه ولایت انجونی د تکواندو، بدمنتون او والیبال په برخه کې ډیره علاقه مندي لري خو اسانتیاوی نه دی ورته برابر شوی. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مولا آزادې رادیو څخه واوریدل. اوس بیا هم یو سپورتي موضوع، د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم آسیایي سیالیو ته د لار موندنې په خاطر د جمعې لورځې د سیالو ټیمونو سره د دریو لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې له اماراتو، عمان او هانګ کانګ سره د سیالۍ مهمې دي او لوبډلې ورته کافي تمرینات کړي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي ستانکزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره د دغه سیالیو اهمیت په څه کې ده؟
ډېرې پر ارزښتري نه سیالۍ ده، چې مونږ د آسیا کپ د غوروي پړاو کې لوبیږو او د مونږ لومړی سیالۍ به سبا د امارات متحده عربي خلاف وي او د شنبه پر ورځ باندې به د عمان په خلاف وي او د دوشنبه پر ورځ باندې به د هنګ کنګ په خلاف وي. چون درې سیالۍ دي مونږ درې وړو کې ګټل اړین دي تر څو مونږ کولای شو د آسیا کپ اغه عمومي راوند یا د آسیا کپ جام ته مونږه لاره ومومو.
تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به وکولای شي چې دغه سیالۍ څخه چې تاسو یادونه وکړه څومره لوبي به وګټي تر څو کوالیفای شي؟
درې سیالۍ دی باید په دریو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
ان شاء الله رحمان اعظم خواندار سره موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالی راغل دي؟ د تمرینی لوبو وروسته څومره دوی موافق دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډلې شپاړس ورځې په هندوستان کې ګجرات په ښار کې تیرې کړلې. هلته یې پنځه تمریناتي سیالۍ شل ورځې ترسره کړلې. د ګجرات په خلاف د هندوستان د داخلي کرکټ اتله لوبډله ده، او پرون سه د منګ ملي لوبډله بنگلاديش ته رسیدلې ده. نو په عمومي معنا کدرته په هر اړخیزه تیاریانې موږ ورته زمینه ورته مساعده کړې ده، هر اړخیزه تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده. انشاءالله رحمان سه دغه غوړایي پړاونه به هم وځي او په آسیایی جام که با هم دوی خزلی دی.
او دغه لوبی چه وقت پای ترسیج یا بیرته با در افغانستان کرکیت ملی تیم چه وقت هیوا ترسون سی؟
منگا لمره سیاله سبا په 19 تاریخ ده، دویم هم په شلم ده، دریم هم په 22 ده. کچیر تم کوالیفای وکړه آسیا کپ ته، آسیایی جام که با ترشپگم ده مارچ پوری مصروف و بیال غیط خوروست ده. زمونږ لومړی سیالي د نړیوال جام په 8 د مارچ د هندستان کې به ترسره کیږي. تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندستان هیواد کې وي.
بله قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کرکټ بورډ چارواکي ښاغلی ستانکزی سره نجیب زمان مرکه کړې وه او د لوبو په اړه یې ورڅخه پوښتلي ول. اوس هم یوې بهرنۍ موضوع ته راځو. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشی کړي. په دې اړه راپور له نوریاس نوری څخه اورو.
د سعودي عربستان ملاتړی د خبرو عالي کمیټه چې د سوریې د اپوزیسیون د لویو ډلو استازیتوب کوي وایي د یوه پیاوړي اوربند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوال اپوزیسیون په ولکه کې دي. د خبرو عالي کمیټه دغه راز وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشی کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو یې ملاتړ کړی و د نافذېدو ضرب الاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د خبرو د عالي کمیټې ویاند سالم المسلط وویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسېد، خو روسیې او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سوریې ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای، خو دغه اوربند د جګړو د شدت له امله نافذ نه شو. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند تیار دی چې ترورستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو آنلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وایي موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کیدی شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تیره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې لکله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
دغه شان په یو خبر کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کیری وایي له خپل روسی سیار سرګی لاوروف سره په سوریه کې د نښتو درولو په شرایطو پر یو لنډمهاله تړون سلا شوی دی. جان کیری په عمان کې له خپل اردنی سیال سره یو ځای نن یو خبری کنفرانس ته دغه خبرې وکړې. کیری وویل دی او لاوروف یې لمن دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د سوریه ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کو تاسی زموږ غاګ له آزادۍ رادیو څخه وری د امریکا د برنوی چارو پوخانی وزیر او د دیموکرات ګوند کاندینی هیلی کلینټن په نوادا ایالت کې د خپل ګوند انتخابات وګټل او د جمهوریت غوښتونکو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې امریکایي میلیارډر ډونالد ترامپ د جنوبی کارولینا انتخابات وګټل. په دې اړه هم یو راپور لرو چې دا هم زموږ همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
د هیلری کلینټن پلویانو د هغې برای په خوښیو او ولولو ولمانځه. کلینټن په نوادا ایالت کې خپل نږدې رقیب برنی ساندرس ته په لږ توپیر په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د یوه ایالت انتخابات وګټل. کلینټن تر دې مخکې په نیو هیمپشر کې د خپل ګوند انتخابات ګټلي وو. د کلینټن یو زیات شمیر پلویان هیله مند دي چې هغه به راتلونکې اونۍ د جنوبي کارولینا لومړني انتخابات هم وګټي. کینټر جن چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ملاتړی دی وایي زه په نوادا کې د هیلری بری ډیر هیجاني کړی یم. تاسو پوهیږئ چې نوادا برنی غلی کړ. د کلینټن بل ملاتړې لیزا ورموالد د هغې برای لویه کامیابی بولی. زما په نظر دا د بدلون شیبه ده. هغه له همدې ځایه د جنوب په لوري مخ ته ځي او هر څه له همدې ځایه د هیلری نصیب کیږي. ډیموکرات سناتور برنی ساندرس کلینټن ته د بری مبارکي ورکړه. موږ واقعي پرمختګ کړی. شیبه مخکې ما کلینټن ته ټلیفون وکړ او په نوادا کې د بریالیتوب مبارکي مې ورکړه. د شمیرل شوو په سلو کې درې نوي رایو نتیجې وښوده چې کلینټن په سلو کې 52.5 او ساندرس 48.5% رایې ګټلې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې په جنوبي کارولینا کې لومړني انتخابات میلیارډر ډونالد ترامپ وګټل. ډونالد ترامپ د خپل ګوند نورو سیالو کاندیدانو ته هم یو پیغام ورکړ. زه غواړم نورو کاندیدانو ته هم مبارکي ورکړم. په ځانګړي ډول تیت او مارکو ته وایم چې دوی واقعا ډیر ښه کار سرته رسولی دی. ترامپ په جنوبي کارولینا کې په سلو کې 2.5 رایې وګټلې. په نیو هیمپشر کې له بری وروسته دا دوهم ایالت دی چې ترامپ د خپل ګوند له لوري پکې لومړني انتخابات ګټي. په جنوبي کارولینا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دننه د انتخاباتو د نتیجې له څرګندېدو سره بل کاندید جی بوش اعلان وکړ چې د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپل سیالۍ له دوام لاس اخلي، ځکه دا یې ډاډه نه دی چې ټاکلي هدف ته به ورسیږي.
او اوس هم د ورکو شو عزیزانو نیوز پروګرام چې امان الله امیرزی چمتو کړی دی له ملتیا مو مننه کوم.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستانو ته ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغا به هم داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو ټلیفونونه کړی دي او د تاسو ورک شوی عزیزان پیدا شوی. د دې په څنګ کې د تاسو ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو ډیر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 0 5 0. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس راځي چې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د لطف الله او حضرت پاکله معلومات دي. د هغه کسان دي چې پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی پاکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زه عبدالاحد پریشان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه خبرې کوم. لطف الله په نوم یو سړی چې په اصل کې د کابل دی او دوی په کندهار کې فعلاً اوسیږي. دا لطف الله چې د پلار نوم یې عبدالرؤف دی، ولایت کابل دی او فعلاً دوی په کندهار کې دی. 60 کاله عمر لري. دی په جلال آباد کې دلته په یو مسجد کې اوسیږي. سترګې کار نه کوي، ړوند دی. که چېرته د دوی خپل خپلوان د ده ادرس غواړي نو جلال آباد ښار چوکې تالاشي عبدالاحد عرب دکاندار ته دی. په دغه شمیره زنګ وهي 0 1 1 1 3 0. بیا هم ټلیفون شمیره 0 1 1 1 3 0. د دغې سړي زوی که زما غږ اوري ټلیفون دې وکړي چې خپل پلار سره یو ځای شي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د جوی د ولسوالۍ د سیاچی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په کلي کې یو ځوان اوسیږي، عمر یې د 15 کلو اندازه دی. نوم یې دی وایي زه حضرت الله نومیږم او عصبي ستونزه هم یو څه لري. زه په پیدا کېدو کې د هر ورورو د هر کلي به سره کومک کوم. زما د تلیفون شمیره دغه ده 0 1 4 1 1 1 4. خامخا د زما پیغام نشر ته وسپاري. ستاسو څخه مننه د ازادي راډیو په مخه مو ښه زما پیغام خامخا نشر کی.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته غواکیاست. یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د تاج محمد پاکره د ازادي راډیو لارنه معلومات خپاره شوې دي. ګران ورور، رښتیا هم چې د تاسو د ورکشوي عزیز پاکره د ازادي راډیو لارنه داسې معلومات خپاره شوې دي چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د تاج محمد پاکره معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه چا تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکره پکې معلومات دي.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان سبو پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورکشوي عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغه په وجه ما راډیو فرون نه ونیولې، نه د مې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړئ یا هغه ته ور میسج کړئ یا د هغه نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په راډیو کې شته، 0 3 8 5 1 3. دغه زما نمبر دی، یو وار بیا درته وایم، 0 3 8 1 3. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علام سپارم د ازادۍ راډیو زنده باد.
د دغه ګران ور ټلیفوني پیغام واورید. اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاک لپاره کې معلومات دي.
الو السلام علیکم، خنده تجدید ولا حکم یا ابو بکر السلام. ما یو الک پیدا کړای دا د تاج محمد په نامه باندې او افغانستان عمر لري. دلته پلار یې به کې اکا دا هغه څنګه کله ورخې وایي نو کې چیرې دا د ما تاسو ووته وایاست. زه به دا الک فلاس باندې ورکم 0 1 0 5 4 8 1 5 0 1. شماره یو ځل بیا وایم 0 1 0 5 4 8 1 5 0 1. راي ما شماره د کچیر پلار یا دلته اخرې زنګ وای کله واش خدای شماره ډیر په تلیوانه باندې وای یا د شماره ما ته وای پس وکه باندې زبې د شماره نمشته کوم. خدای په امان، نور وخت نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
پرمان ولایت نزغه کې مایما ورور د عمر په نامو باندې دالش پکیږي چې نظره کده او یا صاحب تکلیف لري او کچا ته پدې بدغه شماره د ماته زنګ وي چې بر و پر پاګ دوا یو چې و چې بر و شپاګ
زابل نن زنګ وحاله د درته د پکتیکا د ولایت هم د دې د وسوالي هم د دې په نصاري کې مثلا واسم زما یو ورور ده یب محمد نیمیزه درې کاله ورک ده. هر څوک که دا اړه معلومات لري نو که دا نه شمېره دې زنګ ووایي. صفر اویا دوه اویا دېر اووه سوه اته اویا. یو زه د بیا شماره ووهم صفر اووه صفر اووه اووه دوه اووه دېر اووه سوه اته اویا.
الو السلام علیکم، زما یو زیده د محمد شاه په نامه منګر خان په شمو په محمد شاه په درې کې د زمینه یاسو د کډو هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغ شمیرو په ما سونه چې څه پرویا اته څلوېش شپېته مسو درو څلوېش هر څوک په د مرګ د ژوند معلومات په اړه په څوک د مرګ د ژوند په اړه معلومات لري له موږ سره د پزوغ شمیرو ته ما سونه چې ولک جایزه ورکول کېږي. والسلام.
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت نو لصاری دی ورک ازانو پروگرام ته خپل پیغام پیګدم. دا چې زما هو فنوم د زازی اڅک تر د مخره کور وتل او به درک شوې ده. زما روز زازی خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ور دی وویني او وی پیژني پازمه کې ده دی. انا قدري سرګي بنشني او د سیمه منځ د دې چې مخکې زخم شوی به تاسو ته ده. کله زما غږ په خپل اوري او یې د ځانګړي اعلان اوري مانوی ضروری له مخې پلان د شمار وړي چې یې کړی او خپل درې لک افغاني جایزه در ترلاسه کړی. ډېر کشمیری دي سر او څو پنځاویا راویا ډېر ډېر خپل شمار ده سر او څو یو اتیا څو سوا پنځه سوا ډېر.
بله السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه ختیځ احسان الله دا پیغام پرېږدم. زموږ د کلي یو هلک دی د کرباغ د کلي ګل نومېږي اله ده ورور دی. که هر چاته د دغه معلومات کې درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی د اختر کاکا وراره دی. ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته. شمېره یو ځل بیا وایم صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته.
نوم مې احمد الله ده د زابل د ولایت خاک افغاني ولسوالي. یو ورور مې ده حکمت لانیمېږي په نیمروز کښې ورک سوی ده. ته واخه که تا چا پیدا کړو په دغه شماره دې ما ته ټېلیفون وي صفر اووه صفر درې شپږ دوه څلور شپږ اووه پنځه په دغه شماره دې له ما سره لیکه ټینګه کړي. نن یې دوهمه ورځ د شپې ده.
سلام علیکم، زه وزیر محمد له ایران څخه خبره کوم. زما یو انډیوال د حکمت لا په نامه سوی دي په نیمروز کښې دا درې ورځې کېږي چې څه حسابي مشکل لري. که هر چا پیدا کوي پر دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي صفر نه سوه دیارلس دوه وارې نه درې دوه وارې اووه پنځه دوه د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د اواري د منطقې دی د محمد رحیم اکا زوی دی. که هر چا په دې سړي معلومات به موږ ته راکړي یو ډېره لویه شیرني به موږ ته دوی ته ورکړو. دا درې څلور ورځې کېږي چې په نیمروز کښې خپل انډیوالانو څه ندرکه سوی دی حسابي مشکل لري. که هر چا پیدا کړي زموږ سره دې ژر تر ژره اړیکه ونیسي. ستاسو د ازادۍ راډیو ته ډېره مننه کوو چې ډېر ډېر ورځ مسافر ورونه پیدا کړي دي. وسلام.
السلام علیکم، عبدالرحیم ولد ملاد الفرین د بادغیس ولایت د غورمج د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. ورکه جمعه خان د خدای دازي اته ویشت کاله کېږي د ایران و خواته تللی او نادراکه سوی دی. و جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا ښځه تر اوسه پورې ستا په نامه شپېته به کوي او کابل کو ورته پته وی په مهرباني سره دې په دغه نمبر سره ما ته ټلیفون وکړي 0 8 5 0 9 2. دوباره نمبر 1 0 8 5 0 9 2. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لوان د ملنګ زوی د نوابات اوسیدونکی. زما یو ورور دوه کاله کیږي چې مولوی محمد عالم نوم ده. کده مولوی محمد عالم نامه چا پیدا کړی وي او یا څوک پته لري نو خپل د انساني له وجې نه او د اسلامیت له نگاهه موږ ته د لطفا دغه احوال راکړي. 0 7 2 10 6 6 7 4. دغه لمبر ته دې زنګ ووایي او خپله نقدي جایزه هم لري او د انسانیت له روی دې موږ ته احوال راکړي او که خپله محمد اعظم نامه دا خبره اوري نو لطفا دغه لمبر ته دې زنګ ووایي. والسلام دعا اختراف.
زبل محمد د پکتیا ولایت د دیله دی ولسوالیم. ما یو ورور ده تقریبا یو درې څلور کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. اید محمد نومېږي. هر چا ته کې درک وي یا ورسره وي په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي. 0 8 2 10 10 8 8. شماره یې ور بیا تکراروم. 0 8 2 10 10 8 8. والسلام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو سلام زما یو انډیوال دی حجاج زاهد اکا نومی دی. کابل ته تللی دی اوس ورک شوی دی نادرکه دی. هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا دی د زما غږ اوري و دغه نمبر ته دې زنګ راووي. 0 8 2 10 9 9 2. والسلام.
سلام علیکم. زما نوم بهادین دی. هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور زما یو د اکا دی محمد ګل د نظر ګل ورور ورک دی. دا دوه کاله کېږي چې هېڅ ډله کې نهڅکه. هر چا په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیوله 50,000 افغانۍ انعام ورکوم. 0 8 5 0 8 1. 0 8 5 0 8 1.
نعم شرا مدى لكوات ستلتين كواما ذادي راديو تا ما يو عندي واقع سوكي شمس الرحمن ميلي لغان دي ولايات تا دغا شميرا كارتات معلوماتي 0 2 3 9 1 5 2. شميرا يو عربية وان 0 3 4 3 9 1 5 2. نمشي رحمد. والسلام.
السلام علیکم. زه د ژوند ورسره په بازګر سره د ژوند غوښتنې شې د لیکري ازمانم احمد نسیم شبیر دی. زما یو انډیوال دی چې د کال کې د تجربه په نامه دی. خو دا هیڅ څوک درک لري په دغه شمیره د زنګ راته وي 0 2 3 4 3 2 0. دا شمیره ته 0 2 3 4 3 2 0. السلام علیکم.
زما مصطفى د کندهار ولایت شاول کوټه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د کاځي دی اجه اجمل دار خان اخونی میږي. دا وکاله کې د پاکستان شاکی په بازارات تللی دي. ان اوس دا ونه شکی دی اړیکه پر سره ده. نو دا دی که څو په اړه معلومات لري په دې ټلیفون شمیره ته زنګ راته وو. 0 8 5 0 4 8 4. والسلام.
ما دا پیغام دی ما یو انډوال دی نا پیزلا خونه میږي. تاسو را دي کیږي چې ورک دی کدی د ازما ځاغ اوري او یا چا ما ته معلومات راکړي په دا ټلیفون شمیره دی زنګ راتو وي 0 8 5 0 5 0 4. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 2 2 1 1 2 4 1 یاو پینزه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولیږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت